په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوردن کو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په پرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوال ورځپاڼو او مجلو لیکنې او شننې درورو خبرونه د بشیر ګواخ نورو.
لومړی د خبرونو سر ټکی د پاکستان بشری حقوقو کمیشن او خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی په پنجاب کې د پښتنو پر ضد د پولیسو روستي ګامونه له تاسو بډک بللې دي. بلوچستان کې اپوزیشن ګوند جماعت علماء اسلام وایي دغلته د وسلوالو د روزنې مرکزونو ته د مدرسو نوم ورکړل شوی دی. امریکایي ولسمشر له کانګرس د دفاعي بجټ د زیاتولو غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی د یو قرارداد په منظورولو سره په پنجاب کې د پښتنو او افغانانو پر ضد د پولیسو روستۍ کړنې غندلې دي او له مرکزي حکومت یې غوښتي چې دا ژبنی او قومي تعصب بند کړي. پرون دې غونډه کې سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله وویل
د افغانانو او پښتنو په اړه هغلته پنجاب کې دا هدایت ورکړل شوی دی چې هغوی دې په هوټلونو کې هم نه پرېږدي. نو دې باندې زه د پنجابي قوم خبره نه کوم، خو د پنجابي ذهنیت خبره به کوم چې د دې ذهنیت له وجې زما دا هیواد د دې وړاندې دوه ټوټې شوی و، او د دغه ذهنیت له وجې بیا دغه احساسات راولړ کېدلی شي.
پرون د پاکستان د بشیر حقوقو خپلواک کمیشن په خپلې خبر پاڼه کې ویل چې پنجاب کې پولیسو د یوې خبرتیا په خپرولو سره له ځایي خلکو غوښتي چې پښتنو په شان ښکارېدونکو کسانو په اړه د پولیسو ته رپورټ ورکړي. د ادارې دا کار د انساني حقوقو خلاف بلل او د ودرولو غوښتنه یې کړې. د پنجاب حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا عبدالواسع وایي دې صوبه کې د وسلوالو ځینو روزنیزو مرکزونو ته د مدرسو نوم ورکړل شوی دی. هغه پرون مشال ریډیو سره خبرو کې د کورنو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي وروستی بیان هم وغانده. امریکا غږ ریډیو د بوکټي له خولې ویلي و چې د دې صوبې په مدرسو کې ګڼ افغان طالبان زده کړې کوي. مولانا واسع زیاته کړې
بعض داس ځایون دي چې هغه په حقیقت کې ټریننګ سنټر دي یا د مختلفو مقاصد لپاره استعمال لري. پر هغه نوم د مدرسې ایښی وي. وزیر داخله خپلې مدرسې دي، وزیر داخله پر خپلې مدرسې پر زموږ په پای په کمره پورې وي.
خود بلوچستان وزیر اعلی ویند نور انور الحق کاکړ پرون مشال ریډیو سره خبرو کې د دې صوبې په مدرسو کې د افغان طالبان رښتون رد کا ویل چې د بوکټي خبرې غلطه نشر شوې دي. بلوچستان کې تیر کال د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په ډرون برید کې وژل شو. دلته د امریکایي او افغان چارواکو په نه د افغان طالبانو کوټه شورا هم شته دي. د اقتصادي همکارۍ سازمان یا ای سی او غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران نن اسلام آباد کې د سبانۍ سرمشریزي غونډې لپاره سره ګوري. خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابېدو وروسته په دې غونډه کې له کابل د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني نه دی ورغلی. د هغه پر ځای اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال د افغانستان استازیتوب کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په همدې خاطر پرون اسلام آباد ته رسېدلی دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې نن په 13مه ورځ هم بندې دي. چمن او تورخم کې دواړو خواو ته خلک د دې دروازې د خلاصېدو په انتظار دي. په همدې حال کې ازادي رادیو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویان خیر الله آزاد لخلي ویلي چې پاکستانی چارواکو ورته ویلي دي چې د بندو لارو خلاصولو لپاره به راتلونکو دوه ورځو پورې یو حل راوباسي. پاکستان د روانې فروری میاشتې په 14 تاریخ پر لال شهباز قلندر زیارت برید وروسته افغانستان ته تلونکي لارې وتړلې. ویل چې دا کار یې د امنیت ساتلو لپاره کړی دی. افغان طالبانو مطبوعاتو ته پرون په یو لیګل ایمیل کې تایید کړی ده چې په کندوز ولایت کې د دوی یو مهم قماندان ملا عبدالسلام اخوند په هوایي برید کې وژل شوی دی. پرون د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې ملا عبدالسلام په ځانګړو عملیاتو کې د نهو نورو وسلوالو سره یو ځای ووژه. خو طالبان وایي چې ملا عبدالسلام په دشتي ارچی ولسوالۍ کې د امریکایانو په هوایي بمبارۍ کې وژل شوی. افغان چارواکي مني چې پوځیانو یې د چینایي ځواکونو سره شریکي ګزمې کړې، خو د مطبوعاتو هغه رپورټونه ردی چې پکې ویل شوي چینایي پوځي ګاډۍ د افغانستان په واخان سیمه کې لیدل شوې دي. د افغانستان د امنیت شورا وایي تواب غورځنګ په دې اړه پرون مشال ریډیو ته د شریکو ګزمو د کره وخت په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې د افغانستان له ناټو غړو هیوادونو پرته کوم بل ملک سره ترهګرۍ ضد شریک عملیات نه کوي. د فروری په 8 تاریخ د چین بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبر پاڼه کې ورته دریځ غوره کړی و. دوی په دې خبر پانه کې ویلي وو چې افغان او چینی ځواکونو تر انګریز شریک مشقونه یا تمرینات کړی دي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو اورئ. سپینا ماڼۍ یا وایټ هاوس وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له امریکایي کانګرس وغواړي چې راتلونکي کال لپاره د دفاعي لګښت کې 450 ارب ډالر زیات کړي او همدغه پیسې د غیر دفاعي لګښتونو له بجټ څخه کمې کړي. په دې کې د بهرنیو مرستو پیسو ډېره برخه کمول شامل دي. ولسمشر ټرمپ پرون د فروری په 20مه د گورنرانو یو غونډه ته ویل چې دفاعي بجټ زیاتولو لپاره د هغه تاریخي وړاندیز د امریکا زیړیدونکي پوز بیا رغونې لپاره دی. د رپورټونو تر مخه دا بجټ د 603 ارب ډالرو دی او ولسمشر ټرمپ ویلي چې دا په دې خطرناک وخت کې دنیا لپاره د امریکې د قوت، امنیت او ژمنتیا یو تاریخي پیغام دی. له داعش وسلوالې ډلې څخه د غربي موسل ښار د نیولو لپاره جګړه کوونکي له امریکایي ملاتړه برخمن عراقي پوځیانو پر دجلې سیند یو مهم پل نیولی دی. دا کارخې د حکومت تر کنټرول لاندې دجلې سیند شرقي غاړو ته د رسد لارې پرانیزي. پوځي چارواکي وایي دغلته د داعش په وړاندې د فروری په 19 تاریخ پیل شو عملیاتو ملاتړ لپاره ډیره مهمه ده چې د دې سیند شرقي او غربي غاړو ترمنځ تړاو وموندل شي. عراقي ځواکونو د اکتوبر په میاشت کې له داعش څخه د هغوی دغه قوي کار د نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو. دوی سره د امریکا هوایي حملو او کوردي پیشمرګه ځواکونو تر څنګ د شیعه ملیشو ملاتړ هم شته دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو د موسم حال او د پیسو به وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ اخیستل کیږي او 104.3 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112.50 روپۍ او 114 روپۍ. یو پاؤنډ 112.3 روپۍ او 103.3 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 90.5 روپۍ او 90.40 روپۍ. یو سعودي ریال 28.15 روپۍ او 28.50 روپۍ. یو افغانۍ 1.95 روپۍ او 1.68 روپۍ. او 302 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 315 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ سوالې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ باندې پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 21 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 21 او زیات نه زیات 23، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټیګریډ وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوښتي په روانه خبرونه کې یو ری د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د حکومتي او مخالف ګوندونو غړو په ګډه په پنجاب صوبه کې د پښتنو د ځورونې پیښو غندنه کړې ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پلانن په 14مه ورځ هم تړلې پرته ده. یو افغان چې خپل مریض پیښور ته د علاج لپاره بیولې وایي وطن ته بیرته نشي تللی او له ستونزو سره مخامخ دی.
زما دا زنانه چې دی بیمار دی ګیر شولو نو ته خو هم دا اوس داسې تکلیف دی چې نه پیسې شته او نه بل شته.
او په خیبر پختونخوا کې ټیټ قد لرونکي کسان له حکومت د مالی مرستو غوښتنه کوي.
کدی لا 20,000-15,000 ماهانه وظیفه مقرر کی نو څه په حکومت خوشنک نه راغورېږي.
پر یو شمېر نورو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع تر ازو د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د وکرادات لارې په پنجاب صوبې کې د پښتنو د زورونې پیښو غندنه شوې او همدارس د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شو هغه د خوشي کولو غوښتنه هم شوې ده. د صوبې د واکمنو مخالف ګوندونو غړو په خپلو خبرو کې اندېښنه وښوده چې د پنجاب حکومت او د پاکستان امنیتي ادارو پښتون ضد پالیسۍ به د هیواد د وګړو ترمنځ نفرتونه پیدا کی. د پښتونخوا اعلی وزیر هم تیر شپه د خبر پاڼې للارې په پنجاب صوبه کې د رد الفساد عملیاتو په ترڅ کې د پښتنو د زورونې پیښو غندنه او د هغو د لمنځه وړلو غوښتنه کړې ده. له پیښور د غلام غوث رپورټ پرې ورو.
د پښتونخوا اسمبلی په پنجاب صوبه کې د پښتنو د زورولو او د پنجاب د امنیتي ادارو لخوا د پښتنو په جیلونو کې د اچولو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. تیر مازیګر د پښتونخوا په اسمبلی کې په دغه اړه تود بحث ترسره شو او سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل
یہاں یہ جو افغان مہاجرین ہیں، پختون ہیں،
د افغانانو او پښتنو په اړه هغلته پنجاب کې دا هدایت ورکړل شوی دی چې هغوی دې په هوټلونو کې هم نه پرېږدي. دا د برهمنو او شودرو چې کوم تصور دی، نو دې باندې زه د پنجابي قوم خبره نه کوم، خو د پنجابي ذهنیت خبره به کوم چې د دې ذهنیت له وجې زما دا هیواد د دې وړاندې دوه ټوټې شوی و، او د دغه ذهنیت له وجې بیا دغه احساسات راولاړ کېدلی شي. د عوامی نیشنل ګوند سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي جعفر شاه د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل: هم د دې تود بحث پر مهال د جماعت اسلامی سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي اعزاز الملک ابکاری د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل: د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزئی په خپل وینا کې وویل چې موجوده حالاتو کې پښتانه په دې هیواد کې د ډیرو مشکلاتو سره مخ کړی شوی دی. یوازې پښتانه طالبان نه دي، د پښتون طالبانو نوم خو هم نشته، نوم خو د پنجابی طالبانو دی، او په ټوله نړۍ کې د پنجابی طالبانو دغه نوم پیژنګلو لري. ترهګر خو ترهګر وي، دا وی خو څه مذهب نه وي. زمونږ پښتانه رونه دا وخت د مشکل سره مخ دي، او داسې معلومیږي چې هغوی لکه د بل هیواد د وګړو دلته اوسیږي. د پښتونخوا په اسمبلی کې د دې بحث وروستو واکمن او مخالف ګوندونو د یو مشترکه قرارداد د لارې په پنجاب کې د پښتنو سره د ناروا سلوک د بندولو او د نیول شوي پښتنو د خوشي کولو غوښتنه وکړه. بلې خوا ته د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا په خپور شوي یو بیان کې هم له مرکزی حکومت غوښتنه شوې ده چې د رد الفساد د عملیاتو په ترڅ کې دي د پښتنو د زورنې او د پښتنو سره د امتیازي سلوک څخه دي ډډه وکړي شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز نن په اسلام آباد کې د اقتصادي تعاون تنظیم د غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډې ته په وینا کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د رابطو ښه کولو په خبره ټینګار وکړ. د نوموړي په خبره د سیمې هیوادونو د تجارتي اړیکو ښه کولو مسأله هم باید جدي ونیسي. ټاکل شوی د اقتصادي همکارۍ او تنظیم سرمشریزه سبا په اسلام آباد کې وشي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د خارجه وزیرانو غونډې ته د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز خپل خطاب کې وویل چې په سیمه کې د انساني وسایلو په تر کې توجه دی ورکړی شي او خپل منځي رابطې د سیوا کړی شي، همدا د خوشحالۍ ذریعه ده. دا هم وویل چې اقتصادي تعاون تنظیم کې د تجارت په اړه کومک د نړۍ د نورو سیمه ییزو تنظیمونو په مقابله کې کم دی، او د تجارتي معاهدو کې چې کم خنډونه دي داغې د لرې کولو ضرورت دی. ښاغلی سرتاج عزیز وایي چې سیمې ته د ترهګرۍ او د سخت دریځۍ مخه ده.
موږ د قانون نافذ کوونکو ادارو د یو جامع ستراتیژي او هدفي فوزي عملیاتو تر لاندې د ترهګرۍ او د سختدریزۍ پر ضد جنگ کې ښه پرمختګ کړی. موږ پورې اعتماد یو چې بې د سخنډه تجارتي حل زلو لپاره یو همواره راهداري ورکو. دا زما پوخ باور دی چې اقتصادي تعاون تنظیم سیمه کې اقتصادي سوکالۍ او امن او ثبات د علاقائي رابطو د لارې زم کېدو او تجارتي خنډونه د لرې کولو لپاره تیاره ده. د ای سی او د غړي ملکونو ترمنځ رابطو نه د ریل ګاډو، لوی سړکونو، سمندر او فضائي لارو په ذریعه تجارت ته وده ترلاسه کیدی شي. د ایسیو غړي ملکونه د چین، پاکستان اقتصادي راهداري نه هم ګټه ترلاسه کولای شي.
د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د غونډې په موقع وینا وه چې اقتصادي تعاون تنظیم مقاصد حاصلولو لپاره پوره او د سیمې د پرمختګ لپاره جوړ کړی شوی ویژن 2025 لپاره به کوشش کوو. دوی وایي چې د یاد تنظیم ټولو ملکونو لپاره د چیلنجونو مقابله کول وي.
د اقتصادي همکارۍ تنظیم او د دې منصوبو په ذریعه موږ غړي ملکونه پرامنه، مستحکم او مضبوطه ټولنه کېدای شو. موږ لپاره د ګډو چیلنجونو او خطراتو مخنیوي لپاره په انفرادي او اجتماعي توګه د خپل صلاحیتونو نه کار اخستل وی.
واضح هدیوی د خارجه وزیرانو په دې غونډه کې د یاد تنظیم د غړي ملکونو د اعلی چارواکو تجویزونه وړاندې کړي شوی وو. له دې وړاندې د غړي ملکونو پاکستان، افغانستان، ایران، آذربایجان، کازاخستان، کرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د ترکی اعلی چارواکو دوه ورځنۍ غونډې د خارجه وزیرانو غونډې لپاره ایجنډې ته حتمی شکل ورکړی وو. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه چې د ایران او د ترکی ولس مشرانو په شمول به د لس ملکونو مشران نن شپې د اقتصادي تعاون تنظیم سرمشري غونډې لپاره رارسي. تیره شپه د پاکستان د خارجه امورو سیکرټر اعزاز احمد چودري ویلي چې د اقتصادي تعاون تنظیم د 14مې سرمشري غونډې اعلامیه تیار کړې شوې ده چې پکې د غړي ملکونو ترمنځ په رابطو توجه ورکړې شوې ده. د ګل په ماښام د یاد تنظیم د غړي ملکونو اعلی افسرانو د دوه ورځنۍ غونډې نه پس د پریس کانفرنس په وخت ویلي چې دا اعلامیه به د چهارشنبې په ورځ د سرمشري غونډې په موقع منصوریږي. دوه چې د سرمشري غونډې په اهم ترجیحاتو کې د سیمې د ملکونو ترمنځ توانایي، بنیادي ډانچې، ترانسپورټ او تجارت په اړه کومک شامل دی. اعزاز احمد چودري په وینا د چهارشنبې په ورځ په سرمشري غونډه کې د 15 ملکونو ولس مشران، درې اعلی وزیران او یو نایب وزیر او یو خصوصي نماینده به ګډون کوي.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیم بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیم بجو
سروې
په سلور نیم بجو.
د بلوچستان حکومت وایي دغه صوبې په دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي افغان ماشومان جنگیالي طالبان نه دي. دا چې په دغه باب د صوبې د کورونا چارو وزیر وروستۍ خبرې ناسمې تعبیر شوې دي. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر ویلي چې د صوبې په مدرسو کې افغان ماشومان زده کړې کوي. د نوموړي پر دغه بیان د صوبې په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو نیوکې کړې دي. لکوټې ایوب ترین رپورټ راکوي.
د بلوچستان د حکومت ویاند انوار الله کاکړ ویلی دی چې د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي بیان په سمه توګه نه دی ورکول شوی، ځکه چې هغه د صوبې په مدرسو کې د جنگیالي طالبانو نه بلکې د افغان کډوالو د بچانو د زده کړې خبره کړې وه. نوموړي د خبره تیر ورځ په کوټه کې د مشال ریډیو سره په یوه مرکه کې وکړه.
زده چې هغه کومه خبره کړې ده د الفاظو او د هغه ته کومه معنا چې ورکول شوی ده هغه مناسب بنا ده. دې کې څه شک نشته، زموږ د 40 کاله سره افغان کډوال دلته اوسي، زموږ مېلمانه دي، زموږ ورونه دي، زموږ چې څنې تعلیمي ادارې دي دغه سره هغوی مستفید کیږي. زموږ په میډیکل کالجو کې هغوی سبق کوي، زموږ په سکولانو کې هغوی سبق کوي، زموږ په مدارسو کې هغوی سبق وایي. هغه اشاره دغه خواته ده که د دې تعلق څوک له افغان جنگیوال قوتو سره تړي نو دا د انټرپریټیشن مسله ده، دا د خپل د ذهني اختراع مسله ده، دا قطعاً هغه خبره نه ده کوم چې هوم منسټر کړی ده.
په لور ته د کورنۍ چار وزیر سرفراز بوکټي پر بیان باندې په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف لوی ګوند جمعیت العلماء اسلام هم خواشنی څرګنده کړې ده. په دې اړه د حزب اختلاف مشر مولانا عبدالواسی تیره ورځ په کوټه کې و یو خبري کانفرنس ته د وینا کولو وروسته او مشال ریډیو ته وویل.
مانا وزیر داخله صاحب زما دوست دی، خو زه ورته چې کم از کم سړی یو مجلس کوي خو داسې خبره کوي چې هغه تقریبا خپل دوستانو ته و خپل همدردانو ته تکلیف هغه باندې نه رسېږي. موږ خو کستا په یاد چې جنرل پرویز مشرف صدر وی راغلی وي او دغه خبرې کوله چې په مدارسو کې افغانان دي او دهشتګردي ده او پلانا ده او ډنګراده او دا جمعیت نمایه اسلام سره تعلق لري مدرسې. لیکن ما او زما مرګری په پورم باندې ورته وویل چې مونږ 90% مدرسې د بلوچستان دا د جمعیت العلماء اسلام سره تعلق لري او د دغه ټولو موږ ذمہ دار یو. که تاسو داسې خلک پکې پیدا کړئ او یا داسې غیر معیاري یا داسې سرګرمیان پکې ولې، نو موږ د دغه ذمہ داري قبلو خورای کې رپورټ موږ په لاس راکړي، لیکن نه کړه.
خو مولانا عبدالواسی زیاته کړه،
البته بعض داسې ځایونه دي چې هغه په حقیقت کې ټریننګ سنټر دي یا د مختلفو مقاصدو لپاره استعمال لري، پر هغه نوم د مدرسې ایښی وي. و تا خو زه دغه ذمہ داري قبلوم او نه دغه مجلس دا خو د وزیر داخله خپلې مدرسې دي، وزیر داخله خپلې مدرسې پر زموږ په پای په کوم راپور وي. د جمعیت العلماء اسلام مدرسې د تعلیم او د تعلم لپاره دي، د زده کړې لپاره دي، د اخلاقو د جوړولو لپاره دي، د انسانانو د جوړولو لپاره دي، د دغه لپاره نه دي چې پاکې ټریننګ سنټر یا غیر ملکیان، بلکې غیر ملکیان هم تر هغه د پورې موږ احتیاط کوو.
د یادونه ورته چې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر سرفراز بوکټي د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو سره په یوه مرکه کې ویلي وو چې د بلوچستان په مدرسو کې په زرګونه افغان طالبان دیني زده کړې کوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15580 1980 او 15280 کلو هرتز اوریدل شي.
په پاکستان کې د نامنای پیښو د تازه لړۍ له پیل وروسته د هیواد حکومت د هیواد په لویو ښارونو کې د رد الفساد په نامه نوي پوځي عملیات پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پوځ وار د مخه د وسلوالو پر ضد په ضرب عزب نومي عملیاتو کې بوخت دی. دا چې حکومت ته پر یو وخت د دوو پوځي عملیاتو د پرمخ بیولو ضرورت ولې پیښ شو، د دې پوښتنې ځواب د مجید بابر په دې رپورټ کې اورو.
په روانه میاشت کې د پاکستان د قبایلي سیمو ترڅنګ په څلورو واړو صوبو کې بمی چاودنو پست دغه هیواد حکومتي او پوځي مشرتابه په ملک کې د وسلوالو پر ضد د رد الفساد په نامه نوي عملیات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو پر ضد د تیرو دوه نیمو کالونه وار له مخه د ضرب عزب په نامه عملیات دوام لري. دا چې د دې نوو عملیاتو ضرورت ولې پیښ شو، د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف مشال ریډیو ته وویل چې د رد الفساد بنیادی مقصد د دغه هیواد په خاري سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کول دي.
په ترهګرو پیښو کې د زیاتوالي د وجې د دې نوو عملیاتو ضرورت پیښ شو. ضرب عزب عملیات هم دوام لري او دواړه عملیات اوس په یو وخت کې روان دي. ضروری نه ده چې یو عملیات ختم شي او بل شروع شي، دواړه یو وخت کې هم کېدای شي. د دواړو مقصد د ترهګرۍ خاتمه ده، خو د رد الفساد مقصد زیات په خاري سیمو توجه ورکول دي. د دې عملیاتو فیصله هم په وزیر اعظم هاوس کې شوې وه او د دغه هیواد پوځ او حکومت په دې معامله کې په یو خوله دي.
خو په پیښور کې د پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي چې د ضرب عزب عملیات د یکسانیت ښکار شوي وو او په ملک دننه چې کوم نوي امنیتي ګواښونه رامنځته شوي، په دغه تناظر کې د یو نوي عملیاتو ضرورت وو. بلخوا په لاهور کې سیډون کې امتیاز عالم وایي چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره که یو خوا پوځي عملیات وقتی حل دی، نو بلخوا د مستقل حل لپاره به ریاست په جوابي بیانیه کار کوي، نو هله به د ترهګرۍ خاتمه کې بریا ممکنه وي.
د دې عملیاتو پریکړه خو پوځي او سیاسي مشرتابه په متفقه توګه کړې ده او په لومړي ځل په پنجاب صوبه کې هم عملیات کیږي. تر کومه چې د دې کار روانو خبره ده، نو دا خو یو صحیح پرمختګ دی. خو د ترهګرۍ ځوابي بیانیه رامنځته کول، د مذهبي مدرسو اصلاحات کول، د سختدریځه مفکورې ردول، قانون سازی کول، د عدالتونو اصلاح کول، د استغاثي ادارې پیاوړي کول او تعلیمي نصاب صحیح کول، دا کارونه ټول د سیاسي حکومت ته کول دي. خو تر دې مهاله په دې اړه توجه نه ده شوې.
په پاکستان کې تر دا مهال د وسلوالو پر ضد یو شمیر پوځي عملیات شوي دي، خو دغه هیواد کې اوس هم ترهګریزي پیښې دوام لري.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي نن په 14مه ورځ هم د تورخم دروازه تړلې ساتلې ده. د دوی په خبره هغه افغان وګړي چې په پیښور کې ایسار پاتې دي، تر هغې د لوړګي او تورخم د نورځي چې د پاکستان حکومت دغه دروازې خلاصولو اعلان نیوي کړی. د یادې پولیس له تړل کېدو سره په لوړګي کې ایسار کسان له ستونزو سره مخ دي. دوی په بازارونو او جماعتونو کې شپې سبا کوي او غوښتنه کوي چې پر مخ دې د غلار ژر تر ژره خلاص کړل شي. د سیمینا د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر امنیتی چارواکی وایي چې یوازې په لوړګي کې ایثار سخت ناروغه کسان به د ډاکټر د معاینې نه پس په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي، او چې کوم افغان وګړي په پیښور کې ایثار دي، هغه د لوړګي او تورخم ته د راتلو نه ډډه وکړي. دوی وایي چې د تورخم دروازې د خلاصېدو تر اوسه څه امکان نشته، او چې کله د خلاصېدو امر راشي نو بیا به د مخکې نه خلکو ته اعلان وکړی شي. د اندازی مطابق د خیبر جنگسای په لوړګي کې څه د پاسه درې سوه افغان وګړي په جوماتونو او سرایونو کې دېره شوي دي چې زیاتره پکې ناروغه کسان دي او مېرمنې او ماشومان هم پکې شامل دي او د سختو کړاوونو سره مخ دي. په لوړګي کې دېره شوی یو افغان وګړی حکیم سید مشال ریډیو ته وایي
چې مشر ورور مې مریض و او د تداوی لپاره چې هلته مرته ګورده بدل کړله هلته هم اوس هم په هسپتال کې پروت دی. د کور د ضرورت خاطر زه غواړم چې لاړ شم دلته زه اسناد لرم د قانوني پاسپورټ سره راغلم. د دواړو رئیس جمهورانو نه احترامانه غوښتنه کوو چې پولیس ته باید د دې درد ونه رسوي. کسانو نه زیات پراته دي چې دلته ډوډۍ نه لري پیسې نه لري د هوټل د مصرف نه لري او بیچارهګان دلته په داخل کې پراته دي د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي.
او یو بل تن محمد نسیم وای
زما دا زنانه چې دی بیمار دی اپریشن ملای وسم یو پنځله ټانکی خوړلې دوایي موایي واغستل د مونږ له ډاکټر ته وزن خو او بیرته برازو او دیک بس ګر شول نو ته خو هم دا اوس د تکلیف د چنه پیسې ته نه بولشته.
د تورخم دروازه د روان میاشتې ولسمه نیټه نه تړل شوې ده او د خیبر انتظامی چارواکي وای چې دغه دروازه د پاکستان په بیلابیل برخو کې د ترګری پر لپسی بریدونو رامنځته کېدو وروسته وتړله. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د مشال ریډیو د اردن کو افغان حکومت هڅه کوي تر راتلونکو دوه ورځو پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تړل شوې لارې د ناروغانو پر مخ خلاصې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه مطلب په څرګندولو سره وایي داسې هڅې روانې دي چې تر راتلونکو څو ورځو پورې تړل شوې لارې په بشپړه توګه خلاصې شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او ورستنیدونکو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ضد د ناوړه چلند او د نیول شوو هغو د خلاصولو لپاره د دوی هلې ځلې دوام لري. له کابله د محمد حدیث پردیس رپورټ اورو.
افغان چارواکي وایي چې پاکستان ورسره ژمنه کړې چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د سرحدي ستونزو د حل لپاره مناسبه حل لاره ومومي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال خیرالله آزاد د دوشنبې په ورځ ویل چې افغان حکومت هڅه کوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تړل شوي پولې بیرته خلاصې شي. دی وایي موږ تر روسي بریده هڅه کوو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ عادي شي او تمه لرو هغه ژمنې چې پاکستاني لوري له موږ سره کړې چې ګواکې تر راتلونکو دوه ورځو به دغه ستونزه حل شي پوره شي. پاکستان په خپل خاورې کې له وروستیو ترهګریزو بریدونو وروسته له افغانستان سره ټولې پولې وتړلې او دا مهال ګڼ شمېر افغانان او پاکستانیان د دغه پولو خلاصېدو ته په تمه دي. پاکستان ادعا کوي چې په دغه هیواد کې روسي بریدونه د افغانستان په خاوره کې پلان شوي وو خو افغان حکومت بیا د دې ادعا د رد ترڅنګ ویلي چې ترهګر د پاکستان په خاوره کې پټنځایونه لري او له هماغه ځایه تمویل کیږي. افغان حکومت تیرونی په پاکستان کې د 22 ترهګریزو مرکزونو او د 50 کسانو د نمونو لیست چې پکې د حقانی شبکې او د نورو ډلو مشران شامل دي اسلام آباد ته وسپاره چې په اړه اقدام وشي. په پاکستان کې له ترهګریزو بریدونو وروسته داسې رپورټونه خپاره شول چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په دغه بریدونو کې د لاس لرلو په ګمان سلګونه افغانان نیولې دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې له ترهګریزو بریدونو وروسته له افغانانو سره د ناوړه چلند په اړه هم رپورټونه خپاره شول. خو د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره جدي هلې ځلې کوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میخیل د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
موږ هڅه کوو چې د کډوالو آتشي چې هلته کار کوي د افغانستان سفارت د دوی د خوشکولو په برخه کې هلې ځلې کوي. دا شرکتان کوشش کوي
د پاکستان لوري د پولو د تړلو ترڅنګ داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې په وروستیو څو ورځو کې د پاکستان له لوري د افغانستان پر ځینو ختیځو سیمو راکټي بریدونه کیږي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال خیرالله آزاد چې د دوشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر هزار شوی وو او د دغو بریدونو په اړه یې ترې وضاحت غوښتی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د مشال تر څنګ اوسه دا سهار لنهو دا مخام ترش پگو
په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو د اوریدونکو د بشیر غواخنا د خبرونو لنډی زور د خبر پختونخوا صوبایي سملې د یو قرارداد په منظورولو سره په پنجاب کې د پښتنو او افغانانو پر ضد د پولیسو وروستۍ کړنې غندلې دي او له مرکزي حکومت یې غوښتي چې دا ژبنی او قومي تعصب دې بند کړي. د بلوچستان په صوبایي اسمبلې کې د اپوزیشن ګوند جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا عبدالواسی وای دې صوبه کې د وسلوالو ځینو روزنیزو مرکزونو ته د مدرسو نوم ورکړل شوی دی. هغه پرون مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. د اقتصادي همکاري او سازمان یا ای سی او غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران نن اسلام آباد کې د سبانۍ سرمشریزي غونډې لپاره سره ګوري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې نن په 13مه ورځ هم بندې دي. چمن او تورخم کې دواړو خواو ته خلک د دې دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. بلخوا افغان چارواکو ویلي دي چې پاکستان ورسره ژمنه کړې چې د بندو لارو خلاصولو لپاره به راتلونکو څو ورځو کې یو حل راوباسي. افغان طالبانو مطبوعاتو ته پرون په یو لیګل ایمیل کې تایید کړی چې په کندوز ولایت کې د دوی یو مهم قومندان مولا عبدالسلام اخوند په هوایي برید کې وژل شوی دی. افغان چارواکي مني چې پوځیانو د چینایي ځواکونو سره شریکې ګزمې کړې دي. خو د افغانستان د امنیت شورا یو ویاند تواب غورزنګ پرون مشال لري ته ویل چې د مطبوعاتو هغه رپوټونه نه تاییدوي چې په کې ویل شوی وو چینایي پوځي ګاډي د افغانستان په واخان سیمه کې لیدل شوی دي. سپینا مانی یا وایټ هاوس وای ولسمشر جونر شمبا له امریکایي کانګرس وغواړي چې راتلونکي کال لپاره دی دفاعي لګښت کې 450 ارب ډالر زیات کړي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غربي هیوادونو لخوا پر شام د بندیزونو لپاره رائے اچي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی له رفت انجم اورو.
جنگ رسپاڑا پخپل ادارے کے لیے کچھ پاکستان سیکٹری خارجہ اعزاز چودھری دے اقتصادی مرستو سازمان غڑی ملکوں ترمنزا دا سامان تجارت لپارا دا نڑیوال معیار بنیادی ڈانچے جوڑا بولو تجویز ور کرے. دی سر بخپل منز تجارت تبدا ملاوشی دا ضرورت سجنب پارزانہ قیمتوں میں لاوے گی اور دا روزگار موقع بعد زیادہ شی اداریہ وائی چھ سازمان اعلیٰ چاروا کو گنڈی تا دا خطاب قول پر وقت اعزاز چودھری ویل چھ پاکستان دا ایسی او مقصد تلاسہ قول لپارا ہمیشہ خپل کردار لوبا ولے اور پاکستان چین اقتصادی راہداری پر دے لڑکی اور لوئی گام دے او دا شان ایس یو باب پپور سیمر کے رسو کالے او خوشالے وجہ جوڑ شی. ایکسپریس رسپانہ بخپل ادارے کے لیے کہ چی یوگدی مدے پس پا پاکستان کے سرش میرے نے ممکنہ واضح امکانات کاری پا پنزلسم مارچ 2019 شروع کی دن کے سرش میرے نے ورزی چی سنگا رانیز دیکھی گی نو مختلف پلیٹ فارم لخوا پدے تحفظات او اندخنے ہم رامخ تکی گی خو پا انتظامی توگا حل زلی روانی دی نسنا چی دا معلومی گی چی ادارے خپل فرض تر سر کور لپارا فعال دی. احمد غوچ دا چک کراچی پولیس و مهم شخصیات و ورکرشی سیکیورٹی واپس د غختو درخواست کړي. اداری زیادہ بھی چی سرش میرے نا یو حساسا کامی معاملہ دا نصر سیکیورٹی لبارا چکس پہ کراچی پولیس تا اتزر اہلکاران پکار دی نو پدا سکے دا فیصلہ دیر دا اہمیت وار دا زکا چی دا پولیس مقصد آلا چاروا کو تا سیکیورٹی ور کول نا بلکہ رنبے ترجی دا اولس دا زان و مال تحفظ کول دی. اداری پوینا پر اور صبح خارون کیوں پولیس تا دا سے حالات سر مخ دی. یو رپورٹ ترمغا گلگت بلدستان فاٹا او پاٹا کے سرش میرا نظر کر کے دو اندخنی کارش ودی بلوچستان دا هم پدی اعتراضات دی او په فاٹا کې هم د سشمیرې نه حکم نامه جاری کولو لپاره د قانون وزارت لخوا سمرې نه تیار شوه. اداریه وایي چې سشمیرې نه کولو او ټول تحفظات لري کولو لپاره ټول صوبایي حکومتونو او وفاقي حکومت دی په یوځای سره یو تګلاره وټاکي. اداریه خر کې وایي چې دایم مطابق لس کال پس سشمیرې نه کول ضروری دي. اتیر حکومتونو لاپرواهي له وجه ډېر د ځنډ کار شو اوس دا نو لس کال پس یقیني جوړول ډېر ضروری دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان سینټ مشر میا رضا ربانی کتاب چاپ شوی دی. واشنگتن پوسټ ورسپانې د کتاب پر ارزونې سره په پاکستان کې د غربت په اړه لیکنه کړې چې پکې راغلي په دغه هیواد کې د مالدارو او غریبو ترمنځ د اقتصادي واټن ډېر زیات دی. بلخوا فائنانشل ټایمز ورسپانې لیکلي په افغانستان کې د چین دلچسپي ډېره شوې ده. بیجنګ وایي دوی له افغان پوځیانو سره شریک مشکونه یا تمرینات کوي. بشیر ګواخ د دې لیکنو تفصیل وروي.
میا رضا ربانی د پاکستان پیپلز ګوند غړی او د سنت مشر دی. هغه د ناصرګند خلکو په نامه د لنډو کیسو یو کتاب لیکلی دی. واشنگتن پوسټ او رسپانه لیکي دا کتاب ځکه ډیر اهمیت لري چې ربانی د پاکستان په مالدارو خلکو کې شمیرل کیږي او د هغه دا کیسې د غریبو خلکو په اړه دي. ربانی د دې کتاب لارې کوشش کړي چې د خلکو ضمیر راپورته کړي. ورسپانې لیکلي چې په دې کیسو کې مرګونه او دردونه د لوستونکي د ضمیر راویښولو لپاره کارول شوی دي. په دې لیکنه کې له کتاب څخه ځینې مثالونه هم راخیستل شوي.
مثلا یو سوالګر ماشوم له پنجرې څخه مرغۍ خلاصول غواړي چې لیموزین ګاډی ووهي او مړ شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې که څه هم د پاکستان اقتصاد مخ په ښه کېدو دی، خو بیا هم د رضا ربانی د کیسو موضوع ارزښت لري. پاکستان د 200 میلیونو خلکو ملک دی چې کورنۍ عاید یې د سوډان او هندوراس هیوادونو برابر دی. ورځپاڼې زیاته کړې چې پاکستان کې 1.5% وګړي په غربت کې ژوند کوي، یوازې 58% خلک لوس کولی شي او 25 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بهر دي. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې افغانستان کې د لیدل شوو چینایي پوځیانو په اړه لیکلي دي. په دې لیکنه کې راغلي چې که څه هم چین ردیي چې ځواکونه یې افغانستان ته تللي دي، خو دا تاییدوي چې د افغان امنیتي ځواکونو سره د ترهګرۍ ضد پوځي مشقونه کوي. چین د خپل ګاونډي افغانستان سره په داسې مهال اړیکې پراخوي چې امریکایي ځواکونه کرار کرار په وتو دي. د افغانستان په واخان سیمه کې د چینایي ځواکونو تصویرونه په لومړي ځل د نومبر په 3 تاریخ هغه وخت مخه تراله چې یو هندي ویبسایټ په دې اړه رپورټ خپور کړ. واخان د افغانستان او چین نښلوونکې سیمه ده. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د چین د مداخلې ډېر وجوهات دي. چین د اسلامي وسلوالو له پراخوالي ویریږي او په افغانستان کې د معدنیاتو د راویستلو برخه کې کمپنۍ کار هم کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د فوربس نومې مجلې یو لیکنه وايي جی وو هیوادونو پاکستان ته خبرداری ورکړی چې ترهګرو ډلو د ملاتړ لپاره لاس واخلي کنه مالی بندیزونه به پرې ولګوي. د لیکنې تر مخه د سیمې ځینې هیوادونو بیا په پام کې لري چې له ترهګرو ډلو سره د پاکستان د مرستې معامله ملګرو ملتونو ته یوسي. مجید بابر د لیکنې مهمې برخې راته وايي.
فوربس مجله لیکي چې د جی وو هیوادونو په مشرۍ کې جوړ یو اقتصادي ټاسک فورس پاکستان ته د 3 میاشتو مهلت ورکړی دی چې که د ترهګرو سره یې مالي مرستې بندې نه کړي او په دې موده کې یې د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې کوټلي ګامونه پورته نه کړه، نو د نړیوالو بینکونو لپاره به پاکستان سره کاروبار کول په رښتونی معنی کې ناممکنه شي. د مجلې په خبره 13 اونۍ د افغانستان خارجه وزارت هم ګواښ کړی و چې که پاکستان طالبانو سره همکارۍ بندې نه کړي، نو په دغه هیواد به د مالی بندیزونو لپاره ملګرو ملتونو ته رجوع کوي. هند هم په کشمیر کې د پاکستان لخوا وسلوالو سره د همکارۍ په تور ملګرو ملتونو سره د رابطې سوچ خپل کړی دی. مجله دې ته وی چې دا ډول بندیزونو لپاره د جی وو هیوادونو ډله ممکنه مدد کولای شي، خو د دې پر مخ کې هغه هیوادونه لکه امریکا، جرمنی او برېټانیا چې په لویه کچه له پاکستان نه درآمدات لري مهم کردار ترسره کولای شي. خو د مجلې په خبره روس او چین بعد دغو بندیزونو مخالفت وکړي، خو مجله وایي د دوی مخالفت په داسې وګڼل شي چې ګواکې دوی له ترهګرۍ سره مرسته کوي. د مجلې په خبره خو د دا ډول بندیزونو هدف باید هغه کاروباري ادارې وي چې د دغه هیواد د پوځ او استخباراتي ادارو سره تړاو لري، نو له وجې به یې پاکستاني ولس اغیزمن نشي، ځکه چې په ملک دننه د روانې ترهګرۍ ړومبی هدف عام ولس دی. که څه هم د 2013 کال نه د دا ډول پیښې چې ولس پکې په نښه کیږي په پاکستان کې کمی شوي، خو د پولې هغه غاړه افغانستان کې په عام ولس بریدونه زیات شوي دي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
افغانستان د امنیت شورا وایي د ناټو د غوڅ ملاتړ له ماموریت پرته بل هیڅ کوم هیواد په افغانستان کې د پوځي فعالیت اجازه نه لري. امنیت شورا د خبرو د هغو رپورټونو په جواب کې کړی چې په کې ویل شوي وو د چین ځواکونه د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي. د افغانستان د امنیت شورا وایي له چین او تاجکستان سره یوازې په سرحدي سیمو کې د ګډو غزمو موافقه لري، نه دا چې دا هیوادونه به د افغانستان په خاوره کې پوځي حضور ولري. په دې اړه نور له رضوان مراد څخه.
د افغانستان د امنیت د شورا ویان تواب غرزنګ وی چین او یا بل هر گاونډي او د سیمه هیواد په افغانستان کې د پوځي فعالیت اجازه نه لري. خاغلی غرزنګ 13 ورځ آزادی رادیو ته ویل افغانستان له چین او تاجکستان سره یوازې په سرحدونو کې د تروریستي ګواښونو او مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په هدف د ګډو غزمو موافقه لري.
د دې هدف یوازې او یوازې د پولې په اوږدو کې د ترهګرۍ د ګواښونو د تشخیص تر څنګ د مخدره توکو د قاچاقو مسایلو او په هغه پسې د مربوطو کیسونو او فعالیتونو څارل هم دي.
تر دې مخکې رپورټونو کې ویل شوي وو چې چینایي ځواکونه د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي فعالیت او ګزمې کوي. د افغانستان د امنیت شورا وی افغانستان د ناټو د غوس ملاتړ د ماموریت تر نامه لاندې له دغه تړون سره د افغانستان په خوره کې د ګډو پوځي فعالیتونو قرارداد لري. د افغانستان د دفاع وزارت هم تر دې وړاندې درات کړی د چګواکي چینایي ځواکونه د افغانستان په خوره کې دننه پوځي فعالیت لري. د چین د دفاع وزارت هم د دې موضوع سپیناوی کړی دی او تیره اونۍ وویل چې چینایي ځواکونه له افغانستان سره پر پوله خو په خپل قلمرو کې د تروریستي ګواښونو د مخنیوي په هدف پوځي ګزمې کوي. افغانستان او چین د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ په لرې پرته غرنۍ سیمه کې شاوخوا شپږ اویا کیلومتره ګډه پوله لري. چین اندېښنه لري چې هسې نه د افغانستان ناامني او د وسلوالو فعالیت د چین شینجن ولایت ته چې د اویغور وسلوالو د فعالیت مرکز بلل کېږي وغځېږي. افغانستان او چین د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان پر خاوره د هر ډول پوځي فعالیتونو رپورټونه ردوي خو کابل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین ونډه او همکاري د افغانستان او سیمه د امنیت او ثبات لپاره مهمه او ګټوره ګڼي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په سګنی جمعې کې د ملي اردو په مشرتابه او تشکیلاتو کې راغلي بدلونونه ګټور ثابت شوي دي. نړیوال ځواکونه هم وایي د افغان اردو په لیکو کې شوي بدلونونه د طالبانو د ماتولو په هدف وو چې هم د دوی په خبره تر ډېره حده لاسته راوړنه هم لري. د افغانستان دفاع وزارت زیاتوي چې سږکال یې په دې وزارت کې د فساد پر ضد هم جدي ګامونه اخیستي دي. تفصیل بیا هم له رضوان مراد څخه.
د افغانستان د دفاع وزارت وی سکال د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د جګړې پر رهبرۍ کې راغلي بدلونونه ګټور دي. د سکال په ژمي کې د افغانستان په دفاع وزارت قول اردوګانو، لیواګانو او د پوسټ په کنډکونو کې ځینې مهم بدلونونه راوستل شوي دي. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیر پرون ازادي راډیو ته ویل سکال په څو ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ځپل مستقیما په هغو بدلونونو پورې تړلي چې په دفاع وزارت او د اردو په مشرتابه او لیکو کې رامنځته شوي دي. خاغلی وزیری په دې برخه کې په ننګرهار کې د داعش او په هلمند، روزګان او غزنی ولایتونو کې د طالبانو پر شا تمبول د دې لاسته راوړنو بیلګه ګڼي. دی وایي په دې شمه کې موږ د قلوردو، لیوا، کنډک او درې سرکان د قومندانانو په سطحه بدلونونه راوستل. دې بدلونونو د اردو په سوق او اداره ښه اغېز کړی دی. په تېرو دوو میاشتو کې شاوخوا زر کسان د شفافیت او فساد پر ضد د مبارزې په لړ کې بدل شوي دي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو یو لړ دوه امریکایي قومندان ډیوډ کلارک سټارس اینډ سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي وو چې په تېرو دریو میاشتو کې د افغان اردو د 15 کنډکونو قومندانان بدل شوي دي. د خاغلی کلارک په خبره دې بدلونونو مثبت نتیجه ورکړې ده او د افغان ځواکونو نیمګړتیاوې هم کمې کړې دي. بل لور ته د کورنیو چارو د وزارت وایي صدیق صدیقی هم په دې وزارت کې د لسګونو افسرانو چې د ولایتونو او ولسوالیو د امنیت قومندانان هم پکې شامل دي د بدلولو او اصلاحاتو خبر ورکوي. د سیګاردی او راپور لمخې افغان امنیتي ځواکونو په 2018 میلادي کال کې د مختلفو سیمو لس په سلو کې کنټرول له لاسه ورکړی دی. افغان ځواکونو ته د مشورې او همکارۍ د برخې مسؤل قومندان نیکولا گیز وایي د افغان ځواکونو یو شمېر قومندانان د زیات عمر لرلو له امله، یو شمېر د زدي چلن په نتیجه کې او یو شمېر نورې بیا په دوري ډول بدل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له وسلوالو طالبانو غواړي چې په هیواد کې د روانې جګړې په اړه له افغان علماو سره کښېني او خپل دلایل ووایي. ولسمشر غنی پرون دوشنبه په کابل کې د افغان ځواکونو د ملي ورځې په یاد جوړ شوې غونډې ته وویل وسلوال طالبان خپل ژوند په سہولت کې تیروي خو د نور په اشاره بیا خپل هیواد ورانوي. د ولسی جرګې ځینې غړي او یو شمېر عالمان هم پروانه جګړه کې د افغان حکومت مخالفین پر حق نه ګڼي، وایي خدای دې چې دوی سولې ته غاړه کېږدي. له کابله د یوسف خان زدران رپورټ اورو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وسلوالو طالبانو مشران په دوه مخې توپ تورنوي، وایي که د روانې جګړې په اړه د دوی باورونه سم وي په اړه دې د علماو ځواب ووایي. ښاغلي غنی د دوشنبې پر ورځ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځې نمانځغونډې ته وویل چې طالبان د ګڼو پوښتنو سره مخ دي.
آیا طالبان دې ته تیار دي چې د افغانستان له علماو سره کینی او دلیل ووایي؟ آیا بغاوت په اسلام کې روا ده؟ آیا په هغه خاوره کې جنگ جایز ده چې په محکمو کې شریعت چلیږي او قانون د طالبانو د هر یار او بادار تر قانون اسلامي ده؟
ښاغلی غنی وایي چې د وسلوالو طالبانو مشران په عیش او عشرت کې ژوند کوي، ولې د پردیو اولادونه انتحاري حملو او جګړو ته چمتو کوي؟ هغه طالبان د افغانستان د قانونو په لوټولو، د هیروینو په قاچاق کې ښکیل وبلل او ویل چې دا ډله د هر هغه چا په وژلو کې لاس لري چې د افغانستان پرمختګ غواړي. خو د دې ټولو په بدل کې ښاغلی غنی افغان ځواکونه مېړانی وبلل چې په ټوله معنا د هیواد د تمامیت او خپلواکۍ څخه دفاع کوي. له دې وړاندې پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم وسلوال طالبان مناظرې او علماو سره پر مخامخ خبرو چیلنج کړي، ویلي دي چې دوی باید پر خپل ذهنیت بیا کتنه وکړي. افغان چارواکي وایي چې د وسلواله طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره هیڅ ډول هڅې نه دي سپمولي او د ثبات د ټینګښت لپاره حتی څو اړخیزو غونډو له دې عمله نتیجه نه ده ورکړي چې د سیمې هیوادونه نه غواړي افغانان آرامه ژوند وکړي. په کابل کې میشت د طالبانو پخوانی غړی عبدالسلام راکټي بیا د افغان حکومت د دې غوښتنې په غبرګون کې وایي چې وسلوال طالبان پر حکومت باور نه لري تر څو له چارواکو سره پر روانو ستونزو سپینې خبرې وکړي. له دې سره د ولسي جرګې غړی او دیني عالم مولوي تراخیل محمدي په دې باور دی چې د هیواد ورانول د هیڅ افغان په ګټه نه دي او باید هم له دې کاره لاس واخلي.
د دغې جګړې خیر د افغان ولس په خیر نه ده، دې کې د مسلمانانو وینې په ناحقه تویږي. څنګه چې خدای جل جلاله فرمایلی دي چې مؤمنانو په صلح کې د تاسو خیر ده، نو بهتره خبر دا ده چې طالبان د صلح میز ته کښېني او دا وطن په ګډه سره جوړ کړو.
ښاغلی محمدي وایي د وسلو والو طالبانو تر شا د سیمې د یو شمېر هیوادونو لاسونه دي، خو ګواښ کوي چې کله دې لوبې لاس وانخلي دا اور به تر دوی وغځېږي.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د دوشنبه پر ورځ د افغانستان په خوست کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملي ورځ ولمانځل شوه. په دغه اړه جوړه شوې غونډه کې د یاد ولایت دینی عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو د افغانانو د ژوند او مال په ساتنه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ وستایلې او له افغان حکومت یې غوښتنه وکړه چې د یادو ځواکونو اکمال او تجهیز ته پاملرنه ډېره کړي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د خوست د علماو شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی د افغانانو د امنیت، عزت او مال په ساتنه کې د امنیتي منصوبینو قربانۍ وستایلې او ویل چې علما د سرتیرو په تکلیف خوابه دي کیږي.
په دنیا کې دومره قرباني به چا نه وي رکړې لکه د موږ امنیتي ځواکونو چې په افغانستان کې ورکړي دي. موږ یې بورو په هر ځای کې تو سی ویني تلیږي، په هر ځای کې تو سره ظلم کیږي. موږ ډېر خفه کیږو په دې باندې، ویلې تو ته د موږ په مخ کې قرباني ورکوي او داسې خاینین شته چې دغه معاشات پټوي، دغه عاشی پټوي، د الباسی پټوي.
متقاعد جنرال ګل نواز په یاده غونډه کې د افغان ځواکونو پر ملي انګیزې خبرې وکړې او ویل چې افغان ځواکونه د خپل هیواد ساتنې روح یې لري.
موږ به شهامت افوز راي، موږ افغانان مدي پرست نه یو، موږ وطن پرست یو. دا وطن بو او په خپل سترو مينو به ساتو او ویوال وست والا کا دخمان اې دې خبرې ته داخل شي.
مدني فعال نصیر احمد روخان د ولسمشر او کابینې غوښتنه وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو د منسوبینو د ژوندانه ټولو برخو ته پاملرنه وکړي.
د افغانستان په ولسمشر او پر کابینې باندې دا غږ کوو چې زموږ د وسلوالو ځواکونو ټولو غوښتنو ته پام وکړي، دوی د تجهیز کې، د دوی د اکمال په برخه کې، د دوی د معاشاتو په برخه کې، د دوی د سرپناه په برخه کې، په دغه ټولو مسایلو د سره فکر وکړي.
خوست امنیه قومندان جنرال پاسوال فیض الله غیرت په خپلو خبرو کې د امنیتی ځواکونو پر وړتیا او ډاډ څرګند کړ.
که موږ فینل ټانک توپ مدرنه وسله نه لرو، موږ چې الحمدلله مسلمانان یو، ایمان لرو، وجدان لرو، غیرت لرو، د خپلو خورو دفاع وکړو. د موږ داخلي او خارجي دښمنانو ته دغې زنه غاښ کړم مشکلات وي، مګر په دې بریالي نه شئ چې په ګلالي خوست کې نامنی روالی.
یاد دیوی د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په هدف د ولسمشر محمد اشرف غنی په تایید د افغانستان د ملي امنیت شورا د کب نهمه د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملي ورځ ونوموله چې د وزیرانو شورا تر هوکړې وروسته د افغانستان په کلنۍ یا جنترۍ کې ثبت شوه.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د بلوچستان د لورلای د رساله لاین سیمه اوسیدونکي وایي د پاکستان ملیشیا ځواک دوی کورونه نړولی دي. د خلکو له تیر سمودی راسي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له همدې امر احتجاجي ناسته پیل کړې. وایي تر هغې چې حکومت خپل کورونه بیرته ورنکړي احتجاج به دوام ولري. د پښتونخوا ملي او عامي ګوند یو سینیټر عثمان خان کاکړ بیا وایي دغه اغیزمنو شوو خلکو د ستونزې هواري لپاره یوې پارلماني کمیټې هلې ځلې پیل کړې دي. اسلام آباد احمد الله رپورٹ را کوي.
په احتجاج کې ګډون کوونکې جانگیر خان وایي چې د لورالای پر رساله لاین سیمه کې د درینی موسو نه زیات کورونه ول، تر څو چې حکومت ورته دغه کورونه واپس ورنکړي نو تر هغه به په اسلام آباد کې خپل احتجاج جاری ساتي.
موږ د مکانو کې 60 سال زاري عايش پزیر یو. موږ د مکانو زخه یو دم نوټسان را کشته دی خالی کوي، بیا موږ مکانونه په بلډوز کړه، بیا موږ حکومت بلوچستان وزیر اعلی ته لاړو، گورنر ته لاړو، هغه یو اکشن واخست.
د رساله لاین څخه راغلی یو میرمن تر بیبی وایي چې د دوی د ستونزو حل کولو لپاره د روانې میاشتې په اتمه نیټه یو کمیټې جوړه کړې شو، خو تر دې دمه دغه کمیټې نه خو لورلای ته لاړه او نه د دوی سره کوم ملاقات کړي.
دا کمیټې چې جوړه شوې ده پته نشته چې څه وخت روانېږي. موږ دغه شی د پاره دلته ناسو چې دا کمیټې روانه شوې نه وي، موږ ته هغه پورې له دې ځای نه روانېږو.
مشال ریډیو چکلا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ نه تپوس وکړو چې کمیټې به د کله نه خپل کار شروع کوي. نو نوموړی وایي
احمد
الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
لکلونو راهیسی روانی بدامنی د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د کورم تنګي ډیم د اولنۍ مرحلې چې د کیتوبند تړل دي تعمیراتي چارې پیل شوې دي. د سیمې خلک د حکومت دغه ګام ته خوشاله دي. دوی وایي ځمکې به خړوب او زندګۍ به هوسا شي، خو د شوي تحصیل خلک بیا د کورم تنګي ډیم جوړېدو مخالف دي. دوی ویره لري چې کورونا او ځمکې به تر روبو لاندې راشي. عمر دراز وزیر له سیمې رپورټ راکوي.
د ځایي خلکو او انتظامی چارواکو په وینا د کېتو بند تړلو لپاره لویا مشینري لګول شوې او عملا ځای ته رسېدلې، چې د دوی په وینا دغه د کامی پرمختګ لویه منصوبې نه به ډیری خلک ګټه واخلي. شمالي وزیرستان تحصیل سپین وام کې کېتو بند د کورم تنګي ډیم لومړۍ مرحله ده، چې د لړکې تیر کال دسمبر میاشت کې امریکا د پاکستان وابډا محکمې ته 8.5 ارب روپۍ ورکړې. د تحصیل سپینوام اوسیدونکی یوسف هارون وایي ځای خلک په دې خوشاله دي چې دا دوی پراخه سیمه بازار خیزه شي.
دا فیز 1 شي دا چار سٹارټ شوی دو دوته مکمل دی افیسر کالونی جوړ شوی مشینری غټولې روغلې دي او په دا باندې چې کوم تحصیل سپینوا مولا دی هغه خلک ډېر خوښ دي ځکه چې خو داغه بجلی ونه جوړ شي کنه بل دا نری د چرچی کیږي شیراته راځي 12000 اکر مزه تقریبا داغه په ابوده شي کنه په دا شو خلک روزګار ملاو شي خو د امن روغلې
د سیمه یو مشر مسعود رحمان وای دغه منصوبې نه به بشمیره ګټه واخلي.
بنجر زمین دی داو زریو سی سیرات اللہ سپیرا روغا خاٹک چی کم دی مروات پیر دایر یاو ایریگیٹ سی پناو سی داو پاور ہاؤس جوڑ سی دغینا بجلی جوڑی دی دا دی ٹوٹل وزیرستانا بلکہ ٹول فاٹا ہم باستو تقریباً 8-10 سالو دا پراجیکٹ چاری دی کیتو ویر و سرا کرم تنگی ڈیم نیرو چی کما دو ماشیات روزگار کاروبار او دو هر څه سره جوسی په دامي ډېر به حد نه زیات خوشي.
دا چارواکو په وینا نن شمالي وزیرستان تحصیل سپینوام کې د کېتو بند تړلو په لړ کې لویه غونډه هم روانه ده چې په کې د پولیټیکل انتظامیه فوز او د سیمه مشران ګډون کوي. دا وابډا ریپورت تر مخه یاد بن نه به زرګونه کې نه لازمه کا او بخور کیږي او 13 میگا واټا بجلی به پیدا کوي. خو کورم تنگی ډیم مکمل منصوبه بیا د شوې تحصیل سره تړاو لري چې هلته خلک لا هم د یاد ډیم په جوړولو رضا شوي نه دي. دوی وایي کورم تنگی مکمل ډیم تړلو سره د دوی ټوله سیمه په اوبو ډوبیږي. کورم تنگی ډیم منصوبه د ډیرو کالونو نه د زنخ کار شوی چې د چارواکو په وینا یاد ډیم په 2008 کال کې سرته رسیدونکی و. وابډا ریکارډ تر مخه یاد ډیم نه لکونو اکړ ازمکه نه یوازې د شمالي وزیرستان بلکې تر لکی مروت پورې وبخور کیږي او درې اتیا اشاریه سلور میگاواټه بجلی به پیدا کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په خیبر پختونخوا کې ټیټ قد لرونکي کسان شکایت کوي چې د تعلیم او نوکرۍ د ترلاسه کولو په چارو کې له ستونزو سره مخ دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې میاشتنۍ وظیفې ورته مقرر کړي چې په خبره ژوند کول ورته یو څه آسانه شي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد رپورټ راکوي.
خیبر پختونخوا کې شاخوا 2500 پس قامت لرونکي دي چې پکې 110 کسانو پس قامت لرونکي فنکار زرداد بلبل سره ځانونه رجسټرډ کړي دي. په دې کې شاخوا 12 ښځې هم دي. مشالیډیو سره په خبرو کې د پښتو ډرامو او د سټیج فنکار زرداد بلبل وایي چې شپږ اداکارانو او د یو تن سرکاري نوکرۍ نه علاوه ټول پس قامت لرونکي کسان بې روزګار دي.
نو الله زدا شي کومو ته مې ولي محرومه کې د خپل حق نه کلو سم شم کولی تعلیم نشته نو کلاس فور خو چرته تلی نه دي. بل دغم راله نه راکه یو وظیفه راله مقرر کا لکه د دې په چکرو باندې په اربو په کروڑو روپۍ لګي هیڅ خبره نه ده. او که زمونږ دوه نیم سوه دا واړي دي نو کدی لا دی یو 20,000 25,000 15,000 ماهانه وظیفه مقرر کی نو پدی باندې سو په حکومت خو شرک نه راغورځي دي کنه.
کرک سره تعلق لرونکي رحمت الهي وای خلک په ټی وی ډرامو کې خوخوي خو په امروزه ژوند کې ورسره سم سلوک نه کوي.
دې نو کړو ډېر سخت مسله ده دا خو په سړیو نو موږ چې کوه واز ور وینې دا سره په چیستا او په سی خلا وړي سو په وړي او رسو کوم تل کاریا نه راکې.
د خیبر پختونخوا د فنکارانو د تنظیم اواز مشر طارق جمال وای پس کا مطلب لرونکي د یو عام کډ لرونکي غونډکار نشي کولای باید چې دوی ته حکومت پام وکړي.
مطلب کاری چې دوی یو خاص وظیفه مقرر کړي لا میاشتې ځکه چې دوی نور کار څه کولی نشي د خپل کډ لاسه مطلب دا رضا اب نارمل دي.
د خیبر پختونخوا د خیر خګړې د محکمې په وینا پاکستان د کال 1971 د معذورانو د بیا بحاله د ترمیمي قانون تر مخه چې پس کا مطلب لرونکي خلک په معذورانو کې حسابيږي او دوی ته د معذورانو لپاره 2% مخصوصه کوټه کې برخه ورکړی کیږي. د یادې ادارې د ډایریکټر نعیم خان په وینا چې د مازوران لپاره د سلو پسته کمیټیانې جوړ کړې شوې دي او پس قامت لرونکي خلک ځانونه د کمیټیانو سره رجسټرډ کولای شي.
چې کوم ادارې 2% کمپلاینس نه کوي کنه یو اسټابلیشمنت واغې نمنګا چې دنو فاین وسولو ډی پی آر فاندز په شکل کې ټیک شو جی هغه جمع کیږي او بیا دې کې مونږ هر کال چې دنو مونږ فاینانشل اسیسټنس ورکو چې د حکومت پیسې شي هغه پیسې شي نو هغه بیا کم چې ډیسابل خلک یې پاره کې فاینانشل اسیسټنس او ورسره ورسره چې کوم دی نو ټول ډیپارټمنټس دا هم لیکو چې تاسو انشور کړئ چې تاسو دې ته د کوټې مطابق دې ته امپلایمنت ورکړي.
د خیبر پختونخوا پس قامت لرونکو په وینا که حکومت د دوی د روزګار مسلې ته پام نه ورکوي نو په احتجاج کولو به مجبور شي.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
پلس نیمو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو